ترشنه آسمان لاندی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او شی چاری د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په خیبر کې د پښتنو په قومي عدالت جرګې خبرې کوو. هغه جرګه چې د جوړېدو په لار کې ګڼ خنډونه پیښول، دا جرګه چې د بشري او مدني حقونو د ملاتړې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه په پاکستان کې د ټولو میشتو پښتنو سیاسي مذهبي ګوندونو حرکتونو او بیلابیلو شخصیتونو په ګډون د هغه څه لپاره جوړه شوې چې د هغې تنظیمونکي وایي په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو د سرغړونو، تروریزم، جګړې او ګڼو نورو ناخوالو د پای ته رسولو په لارو چارو د غور او ورته د حل لارې د موندلو لپاره جوړې شي. د جرګې جوړونکي پر عدم تشدد باورمند، خو د جرګې په درشل کې څلور غړي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول او شاوخوا لس نور ژوبل شول. ولې په پاکستان کې د مرکزي حکومت له لوري د دې جرګې په وړاندې حساسیت ښودل شوی دی؟ ولې د هغې په لاره کې خنډونه پیښ شول؟ د جرګې برخوال څه غوښتنې لري او آیا د جرګې له لارې به دا کسان خپلو هدفونو ته ورسیږي؟ په دې خبرونه کې را سره اوسئ. په همدې او نورو موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او زموږ میلمانه دي. په ویرجینیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله سپوږمۍ مسید، په هالند کې د پی ټی ایم فعال غړی ملک بازی، او همداراز د جرګې په سیمه کې د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال وسیم سجاد. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې موقع درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی به ورشو سپوږمۍ مسید ته. ستاسو تمه له دې جرګې سره؟
دا جرګې څخه هیلې او تمې ډېرې دي، ځکه چې په لومړي ځل پښتانه په ډېر مدې وروسته په دومره ډېر تعداد سره راټول شوي دي او د ثبوتونو سره د خپلو شهیدانو، د خپلو ورکو او د خپلو حقونو چې په پښتونخوا کې د دې څخه هغه انساني هغه روزمره حقونه زور څخه نیول شوي دي، که د کار حق دی، که د راحت ژوند کولو حق دی، نو په همدغه مشکلاتو به خبرې کیږي او د دې جرګې څخه هیلې ډېرې دي. په دې خاطر چې په دا وروستیو کې تاسو هم څنګه چې یادونه وکړله، پاکستان ریاست څلور کسان شهیدان کړل او لس هاوی نور ټپیان کړل، په پی ټی ایم باندې بندیز ولګولو، خو بیا هم خلک د پښتونخوا ټول چې په مختلفو قومونو نومونو پاکستان ریاست د تاریخ په اوږدو کې سره ویشلی وو، دغه ټول په مشترک درد راټول شوي دي او هیلې دا دي چې پاکستان ریاست څخه هغه حقونه چې تر پښو لاندې شوي دي هغه وغواړي. نو موږ هیله مند یو او منتظر یو، او چې پایلې هر څه هم وي، د پښتنو دغه یو ځای په یو ژغ اوسېدل د خپله یو کامیابي ده. نو موږ منتظر یو چې څه به کېږي پایلو ته.
ډېره مننه محترم سپوږمۍ مسید. مخکې تر دې چې بازی صاحب ته ورشمه، وسیم سجاد ته ورځو چې د جرګې له ځایه تازه راوتلی دی. له بده مرغه د جرګې په ځای کې ټلیفون او انټرنیټ هم کار نه کوي. مسید صاحب، وبخښئ، سجاد صاحب، د جرګې په اړه وایست، جرګه څه وخت پرانستل شوه، پیل شوه، چا خبرې وکړې او نن یې ایجنډا څه وه؟
د پی ټی ایم لخوا ویل کیږي چې د پولیسو لخوا، د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا پر دوی باندې درې واړې وار په وار کریک ډاون شوی دی، او پر دغه کریک ډاون کې په دغه جرګه کې څلور تنان د پی ټی ایم پلویان چې دي هغه وژل شوي هم دي. دغه وژل شوو تنانو کې د درېو تنانو جنازه چې ده هغه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پر دغه پنډال کې شوي وو. په کوم پنډال کې چې په 11 اکتوبر باندې دغه پښتون قومي جرګه وربلل شوې ده. د انتظاماتو خبره دا ده، نو انتظامات لټ شوي وو، حصار شوي وو، ترې د انتظام کوونکو په خبره چې دوی ته بیا د بیلابیلو ژبونو نه خلق را روان وو، هغه خلق یا اولس چې وو هغه ځای پر ځای نو پریښودل شوي چې هغه جرګې ته په وخت را ورسي. او دویمه مهمه وجه یې دا ده چې انتظاماتو کولو ته یې نو پریښودل شوي، یعنی دوی وایي چې د دوی ته ټینټونه، کیمپونه او داسې نور چې کوم سکرین خصوصي چې پر کوم سکرین باندې نن ډیټا چې دا هغه ښودل شوي ده هغه د جرګې ځای ته نو پریښودل شوي چې راولي. نو د دې وجې نه د 11 اکتوبر پر ځای باندې دغه جرګه چې دا غنن د پر 12 اکتوبر شاوخوا داسې د ماسپخین مانځه سره نږدې چې دا هغه پیل شوي وه، او پر اولنی برخه کې منظور احمد پښتین چې دی هغه ولاړ ول او ډاکومنټری وښودلې او ډیټا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پختون میشته سیمو نه چې پر دغه خاوره باندې څومره جنګونه شوي دي، څومره خلک مړه دي، څومره خلک وژل شوي دي، څومره ورک شوي دي یا لا درک دي، څومره زیان اوړېدلې دی، دغې په اړه یې ډیټا وښودله. او بیا وروسته مشاورتي اجلاس چې دی هغه بلا جاري وي، او سبا به په د اکتوبر په 14 نیټه باندې یو جوینټ یا اعلامیه چې دا جاری کیږي. یو ضروری یا مهمه خبره تاسو ته وکړم، دغلته د خبر پختونخوا په پاکستان کې میشت یا د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران چې دی هغه ورغلي دي، هغه ناستې نمایندګانې په دې ضروري ناستې، او دغه ډاکومنټري هم وکتلې او په مشاورت کې هم ناستې. د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړو وار په وار مشال ته دا خبره کړې ده چې پر پنډال کې د اتیا پورې واړه کیمپونه یا سب پنډالونه لګول شوي دي. پر دغه پنډالونو کې خلک راځي، د هرې ضلع وایي چې شاوخوا 6 پنډالونه داسې دي چې په هغه کې د ضلعو او د خیبر پختونخوا د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو په هغه کې کراچۍ او اسلام آباد او د بیلابیلو نور کوم ځای کې پښتانه ډېر دي، د هغه ځای کې خلک ناست دي او هغه خپل ډیټا رسان سره راوړي. او دغه ډیټا بیا یا مسلې چې دی هغه ډیسکس کړي دي، بیا یو مندوب ټاکلی، یو مشر یې ټاکلی چې کوم مرکزي پنډال ته ورغلی، په مرکزي پنډال کې بیا په مشاورتي جرګه کې ناست دی. شپېته د هغه لپاره دي، د بیلابیلو ضلعو خلک دي، د پاکستان د بیلابیلو ضلعو نه راغلي دي، او شل داسې نور پنډالونه دي یا کیمپونه لګول شوي دي چې په هغه کیمپونو کې د بیلابیلو د ژوند د بیلابیلو اړخونو سره کار کوونکي لکه تاجران، وکیلان، صحافیان او نور خلک د هغو پنډالونه لګېدلي دي، او دغه مسلې چې دي هغه بیا مرکزي پنډال ته وړلي دي. په مرکزي پنډال کې به مشاورت کیږي، او پر درېمه ورځ به یو
درست تاسو ویل چې ډیر خلک راغلي دي، او جرګه هم په دې خاطر یو وزنډېدل چې ځینې خندونه وو. یو ریپورت دا و چې د کوارټ لار بنده ده، واغه خلک چې له بنو وزیرستانونو ډیر اسماعیل خان ولا خو راتلل، هغوی نشوي راتللی. آیا هغه لارې پرانستل شوي دي، او هغه ټول خلک چې توقع په جرګه کې ګډون وکړي هغوی وتوانېدل چې جرګې ته ځان ورسوي؟
یو مسله دا دغه سره سم قبول مونږ وایو، پاکستان کې دا وخت د انټرنیټ په خیبر پختونخوا کې خصوصي وایو، د انټرنیټ ستونزه ده، رابطه ممکن نه دي، ډېری ګران دي په خلکو سره کې. سوات، دیر، باجوړ، بونیر، دغه پلا چې کوم خلک راتله هغوی ته ډېر زیات خندان نه وو، هغوی په آسان سره کوشش د هغه په نسبت باندې چې سویلي ضلعونه کوم خلک راتله هغې ته ډېر وو. کوهاټن لور ته بند شو، خو ډېری خلک داسې دي چې پر پیاده باندې هم راغلي دي، زبونه چې کوم ځای کې ورته خندان پېښ شوي دي، خندان یې پیاده تیر کړي دي، پر خپو باندې چې دي سزای پوری تللي دي، بیا یې پنډال ځای ته ځان رسولي دي. د جرګې والو په خبره یا چې کوم جرګه راوبلون کې دي، پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړو مشال ریډیو ته دا خبره وار په وار کړې وه چې د 10 اکتوبر پورې چې تر څو پورې د دوی سره صوبه چیف منسٹر هغه ملاو شو، او چیف منسٹر اوس رجمنه وکړه چې دوی ته به اسانتیاوې پیدا شي. نو د هغې نه وروسته چې دوی ته لګې اسانتیاوې چې دي هغه پیدا شوي دي، او جرګزای ته خلک چې دي ور پرېښودل، او د جرګې د انتظاماتو لپاره سامانونه ور پرېښودل چې دي هغه لږ نرمي د دوی سره شوی ده.
ډېر مننه سجاد صاحب، تاسو لا یو څو شیبې را سره اوسئ، زه ورشمه شاغل بازی ته. بازی صاحب، سجاد صاحب ورته اشاره وکړه، ویلي چې په دې جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړي او مشران ګډون لري. اکثرا ګوندونه له یو بل سره دومره اختلاف لري چې نه سره یو ځای کیږي، او خصوصا چې په یو موضوع کې د ابتکار او نوښت هم د بل چا په لاس کې وي، بیا دا یو ډول د هغه بل طرف کامیابی ګڼي. دا څنګه شوي دي چې ټوله ګوندونه په دې جرګه کې را یو ځای شي، او دې ته په پام چې ممکن ډېر له دې جرګې سره ډېر موافق هم ونه اوسي؟
ډېره مننه تاسو له مخ خو تاسو ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او درنښت. د پښتون قامي عدالت کې نن چې مثال وامو حساب کړی دی، تر شل زیات ګوندونه راغلي دي په دې کې، بیا د شپېتو ولسوالیو قامي قبیلوي مولایا علما د وکیلانو نمایندګان، د انجینرانو نمایندګان، د محصلینو نمایندگان، د ژوند څومره شعبې دي د دې ټولو نمایندگان هلته راغلي دي. واقعي هم دا د محکومې پښتونخوا وطن، زه به دا وایم چې د افغان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دومره لویه قومي عدالت یا لویه جرګه کیږي. په دې کې تقریبا د هر شعبې سره تعلق لرونکي خلک راغلي دي، او دا په تاریخ کې لومړی ځل شوی دی چې د پښتونخوا وطن ټول سیاسي ګوندونه یا خدای چې مشرتابه راغلي دي، یا سدا چې دا غوي د مشرتابه عالی آیت راغلي دي، هلته په دې جرګه کې د مو سره ګډون کوي. په دې جرګه کې تاسو د خوشبختانه دا جرګه نن په 6 بجې ماښام شروع شوله پر لوی سکرین باندې، چې دا پر دې سکرین باندې کومه ډاکومنټري د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو د تیرو 2 میاشتو څخه په ټوله پښتونخوا وطن کې دوی وګرځېدلې، کور پر کور یې دا معلومات راجمع کړل، بیا دې ته یو ډاکومنټري شکل ورکوي. دا یې هلته پر سکرین باندې ور وښودله چې زموږ څومره خلک مړه دي، 70,000 تقریبا 70,000 انسانان پښتانه په دې جنګ کې مړه شوي دي. دا رقم تر 10,000 شاوخوا، 10,500 شاوخوا زموږ پښتانه ژوندي ورک دي. د 10,000 په منځ کې موږ مزدوران لرو. دا رقم په لکونو زموږ کورونه وران شوي دي. دغه ټول ډاکومنټري چې د پنجاب یا د پاکستان ریاست کم ظلمونه د پښتنو سره کړي دي، پر دې سیمه کړي دي، دا یې و دې جرګوالو ته وړاندې کړل. په دې جرګه کې نن مشر وینا وکړله. اوس د دې جرګې ما د ملګرو سره اوس لږ رابطه وسوله. د ټولو ګوندونو مشران یا قبایلي مشران یا علما هر یو کس هلته وینا کوي. د دې ویناو بعد به دوی که خدای کولو هر ولسوالۍ به خپلې خیمې ته ځي، هغه خیمې کې به دوی مشورې کوي پر دغه ډاکومنټري چې ورته ښودل شوی ده، په دا کم ظلمونه چې د مور سره شوي دي، پر دې باندې به دوی خپلې مشورې کوي. هلته به بیا خپل هر خیمه، هر ولسوالۍ یو یو نماینده ټاکي چې دا به تقریبا 83 یا 88 کسانو پورې کیږي. دغه بیا انشاءالله په کښیلي په مشاورت باندې به د قومي عدالت یا د دې جرګې فیصلې کوي. نو دا خبره چې د زموږ په تاریخ کې تر ټولو لومړی دا لومړۍ جرګه ده، تاریخي جرګه ده، چې په دې کې د محکومه پښتونخوا وطن مکمله نمایندګي هلته موجوده ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ بازی صاحب. محترم مسجد، څه فکر کوئ چې کوم هدفونه چې جرګې ځانته ټاکلي دي یا جرګوالو ځانته ټاکلي دي، هغه بې جرګې نه شوی ترلاسه کېدی؟
څنګه چې موږ تاسو معلومه ده، پاکستان ریاست نه غواړي چې پښتانه خپل ژغ ولري او خپل هغه څه چې بایللي دي د هغې په وړاندې ثبوت او ډاټا وړاندې کړي. نو که پښتانه ټول یو ځای شوي نه وای، یو ژغ شوي نه وای، دوی بیا په مختلفو شکلونو باندې دوی خاموشه کول پاکستان ریاست. نو د جرګې پرته د پښتنو دغه هیلو ته، د پښتنو دغه حقوقو ته مثبت جواب ورکول ډېره ګرانه وه، او څنګه چې موږ پیژو د پاکستان ریاست یو ډیره مهمه پالیسی ده چې پښتانه په مختلفو نومونو ویشل دي او یو پښتون د بل پښتون څخه خبره ده. او دلته دوستان یادونه وکړه چې په تاریخ کښې دا لومړی ځل ده چې پښتونخوا کښې ټول سیاسون تقریبا شل ګوندونه ټول سره په یو ځای په یو غږ دي. نو دا جرګه زما په نظر دا به ډېرې مثبتې پایلې ولري، خو که په دې جرګې د لارې دغه مشکل خپور شوی نه وای، د ورکو د وژل شویو د معذورو خلکو هغه ډاټا او معلومات سکرینونو باندې دغه د ډېرو ورځو جرګې په ترڅ کې نه وای ښوول شوی، دا به ډېره ګرانه وه چې پښتانه به خپل غږ نړیوال کړی وای. او پاکستان ریاست هم چې کله د پښتنو دغه یووالی د اتحاد ولیدو نو مجبور شول چې اجازه ورکړي چې تر څو دا جرګه ترسره کړي، ځکه د دې جرګې د مخنیوي دپاره دوی ډېرې ډېرې هڅې وکړلې، حتی تر دې چې په هلیکاپټرې کې داسې مواد په خلکو پاشل چې خلک الرژي پیدا کړي، فیرونه یې وکړل، خیمې یې وسوځولې، ځوانان یې شهیدان کړل او ټپیان یې کړل. دوی خپلې ټول هغه لارې چې کولی شوې چې دا جرګه او دا د پښتنو غږ کمرنګه کې وی کړل. نو یعنی ډېرې تمې د جرګې څخه دي چې یعنی پښتانه دوی نه شوی کولی چې دغه د پاکستان دوه مخ خلکو ته او نړۍ ته وښیي. او د پښتنو هرې ځلې خلک په یو غږ په یو آواز د دوی په مقابل کې ودرېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سجاد صاحب، تاسو ویل چې جرګه یوه ورځ په ځنډ پیل شوه، نو یوه ورځ به اوږدی کې ځکه چې ټاکل شوی وه چې جرګه درې ورځې وي؟
نه، پرون داسې دوی لخوا څه نه دي ویل شوي د سنټرل کمیټې لخوا. پرون منظور احمد پښتین چې کله دا وینا کوله چې جرګه به باقاعده توګه یا په رسمي ډول باندې د اکتوبر د یولسمې پر ځای د اکتوبر په دیارلسم دولسم چلیږي، نو هغه سره سم دا خبره هم کړې وه چې د جرګې دوه ورځنۍ کاروایان چې دي دا به په یوه ورځ باندې کېږي، د اکتوبر په دولسمه یعنی نن ترسره کېږي. او دا یې ویلي وو چې اعلامیه یا چې کومه اخیرنۍ فیصله راځي هغه به د اکتوبر په دیارلسمه ورکول کېږي. نو دوی دا ویلي وو چې د دوه ورځو کاروایي چې ده هغه به د اکتوبر په دولسمه باندې ترسره کېږي، بلکې دا یې نه ویلي چې جرګه به یوه ورځ ځنډول کېږي.
مننه سجاد صاحب. یو بله پوښتنه دا ده چې دا کسان خو لسګونه زرو ته رسېږي، دا هلته ډوډۍ څنګه ورته برابرېږي، اوبه څنګه ورته برابرېږي، شپه څنګه تېروي که نه د شپې بېرته خپلو کورو ته ځي او بیا بېرته راځي؟
دګي دوه خبرې دي. یو هغه چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعونو خلک راغلي دي، هغوی خیمې لګولې دي، ټینټونه یې لګولې دي، ډېری هغه په هغه میدان باندې پاتې کېږي، ډېری ځل نه خپله بندوبست کړی دی، خپله خواړه چې دي هغه تیاروي. د پاتې کېدلو خبره نو کله په رومبۍ ورځو کې چې پر دوی باندې د کریک ډاون خبره وه، نو د خیبر خلک د کوم ځای کې چې دا جرګه کېدونکي ده کېږي، هغوی خلکو ورته خپلې حجرې کلاو کړي وې. نو زیاتره دغه خلک چې دي هغه به هغه حجرلو ته تلل او شپه به یې هلته تېرول او د ورځې به واپس راتله خپل ځای ته به دغه ته کېناستل او بیا به یې د انتظاماتو کار کې بوخت کېدل. بله یوه مهمه خبره هغه دا چې نږدې کوم خلک وي په پېښور کې پاتې کېږي، یا ډېری داسې خلک دي چې راغلي دي جرګې ته ځي سهار او ماښام ته واپس راځي پېښور ته، پر پېښور کې خپل خپلوان لري، انډیوالان لري، دوستان لري، هغوی ته ځان رسوي، شپهلته کوي، بیا سهار وختي بیا ځي. ډېری خلک داسې دي چې د پېښور پټ سیمو کې پاتې کېږي، نو یا شاوخوا نور داسې ځګونه چې هغه نږدې دي دې ته، نو هلته خیبر ته ورشي او د خیبر نه واپس بیا ناوخته د شپې ناوخته چې دی واپس هغه ځګونو ته ځي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بایزای صاحب، حکومت ولې د جرګې مخه نیوله په داسې حال کې چې تاسو وویل چې د ټولو ګوندونو مشران یا پلاوی په جرګه کې ګډون لري؟ په دغو ګوندونو کې به طبعا هغه ګوندونه هم وي چې اوس په خپله په حکومت کې شامل دي.
ګوره، خبره خو تر ټولو بنیادي خبره دا ده چې کله هم د ګیلمن د شهادت پر جنازې باندې د غورځنګ مشر محترم منظور احمد پښتین د قومي عدالت خبره وکړله، بیا د دې کامی عدالت دعوتنامې د دې پروګرامونه موږ تقریبا د محکومو پښتونخوا وطن هرې ولسوالۍ کې پراخې پراخې غونډې وکړلې. د دې غونډو د پترس کې موږ دغه ځای چې کوم قبایلي مشران وو سیاسي مشران وو دې ټولو خلکو ته موږ دعوتنامې ورکړلې. د دې له مخه چې موږ دغه پروګرام روان کړی وو یا خلکو ته مو دعوتنامې ورکولې د پنجابی ریاست لخوا په دې کې ډېر زیات خنډونه راته رامخته کېدل. زموږ پر ملګرو باندې فور شیډول کې زموږ ملګري واچولې. زموږ تقریبا په درجنونو ملګري په 3 MPO کې پر دې باندې پابندیانې ولګولې یا یې ونیولې یا یې په جیلونو کې واچولې. داسې ملګري چې پر مختلفو ولسوالیو کې د دوی پر داخلې باندې پابندیانې ولګېدلې. مشر خپل وانګو ته پرې نه خودلې سو پر مشر باندې درې ځله د مرګ مرګونی حمله وسولې. دا ټول عملونه دوی وکړلې کله پښتانه یا غورځنګ یا ټول دا فیصله وسلاوه چې موږ دا جرګه خامخا کوو تر دې حد پورې ریاست لاړې چې موږ پر غورځنګ د ترهګرۍ او بین ولګوي چې پی ټی ایم شدی یا غورځنګ شدی دا یو ترهګر تنظیم دی پر دې باندې دا ممنوع دی پر دې باندې موږ پابندي ولګوله. او که څوک هم د دې سره تعلق لري د دې خلک د دې هر کارکون په شیډول 1 په شیډول 1 کې واچو یعنی هر کارکون به دې لسم محکمې چې چیرې سرکار له پلاس ورلې سرکار بنوي. خو غورځنګ ملګرو بیا هم فیصله دا وایي چې موږ خامخا جرګه کوو. موږ د دې جرګې د پاره کومه قرباني موږ هغه ته تیار یو. تاسو ولیدل چې درې ځله دوی د جرګې پر میدان باندې حمله وکړله. یو زاول ځل چې راغله زموږ ټولې خیمې چې موږ راوړې ولې دا خیمې او په کانټینر کې چې کوم سامان و دا یې ټوله د ځانه سره یوړې. موږ ملګرو د سبا ته بیا نورې خیمې راوړلې بل کانټینر مالې راوړې. هغه بله ورځ دی راغله بیا دوی ډزې وکړلې ډېر زیات. هغه د اوښکو بیونکي ګازونه استعمال کړل او زموږ ملګري زخمیان هم کړلې. او دا کم په جرګه کې کوم لوازم پراته وو خیمې وې دوی ټولې ته اور واچو. درېم ځل چې بیا دوی راغله حمله یې وکړله زموږ ملګري باقاعده شهیدان کړلې. زموږ تر درزن یا تر شلو زیات ملګري مرګونې چافیان کړل. او د دې سره سره د پنجابی ریاست د لاهور تخت دا فیصله کړې وه چې موږ په هیڅ صورت دا جرګه نه لګوو. په دې کې د پاکستان د وفاقي وزیرانو پریس کانفرنسونه وکړلې خو چې د پښتانه مخ پرې وخوا کې موږ دا فیصله وه چې جرګه به خامخا
کېږي. بازای صاحب سوال دا ده چې ولې د پاکستان حکومت یا وفاقي حکومت ولې د دې مخالفت کوي د جرګې؟ په دې هم شاید دویم پوهېدل چې خلک ټینګ دي خامخا جرګه کوي.
زر اعظم اوس په دا جرګه کې څه کیږي؟ په دې جرګه کې د پنجاب کم ظلمونه په محکومو پښتونخوا وطن کې خصوصي طور په عمومي توګه د کم وخت پاکستان جوړ شوی دی د بابړی سره بیا په خصوصي طور د 2001 بعد چې کم وار انټرنل کې پاکستان دوه مخه پالیسی وکړه دغه بعد چې زموږ په وطن کم ظلمونه کړی دي. دغه ډیټا چې د پښتون غوړل غوړزان ملګرو راټول کړی و د دې ډیټا پښتول په دې ډیټا باندې د ټول پښتونو د محکومو پښتونخوا وطن ټول مخور خلک ټول سیاسي ګوندونو ته دا پر یو ځای خودل د پنجابی ریاست دا ظلمونو پر د پورته کول دا پنجابی ریاست په صورت نه وسته. او پنجابی ریاست د پښتنو پر وینو باندې دغه کم ډالرې دی ګټلې دي یا د کم کاروبارونه کړي دي د کیانې د جزیرې سره واخلې بیا د باجوه تر پسونو یا $200,000 د دغلاوي د دې شاته دغه کیسې پرتې دي. د پښتنو په مرګونو کې د پنجابي فوجیانو کاروبارونه او کرپشن پروت دی. د پښتنو په سیمه کې د نوی جنگونو پلمې لټولو دپاره د پنجابی ریاست یا د دې ریاست پوځونو خپل خدمات و مخ ته ورکړي دي. نو پښتانه چې دا جدي د دې وجه بیرېدل یا بیریږي چې پښتانه په اتفاق نسي په اتحاد نسي او دې جنگ ته د لا ټکې وایي دې جنگ ته وایي چې ورور موږ خپل په خاوره ترابه د نورې جنگ لمنو نه برداشت کوو. پکار دی چې د پاکستان فوجونه زما د وطن ووځي. په محکومو پښتونخوا وطن کې بیا خصوصا په قبایلي سیمو کې چې کله فوجونه نه وو هلته مکمله امن وو هلته امان وو هلته هیڅوک د هر څه په حساب کېدلې په پیمانه وو چې کله د پاکستان فوجونه راغلي دي بیا هلته مرګونه هم شروع شوي دي هلته د ټارګټ کلینګ هم شروع شوی دی بیا دوی زموږ پر عام خلکو باندې هغه ظلمونه هغه بمباری کړي دي خالي لس زره شاوخوا لوی لوی شاودنې دا خلکو کړي دي و اویا زره انسانان دوی وژلي دي زموږ پر خلکو باندې پنجابیانو د جیټ تیارو بمبارونه کړي دي زموږ پر خلکو پنجابیانو د 16 بمباریانې کړي دي نو په دغه صورت کې د دې جنگ مخنیول د پښتنو په اتفاق کې دی پښتانه په اتفاق نیسي پښتانه په جرګه نیسي پنجابۍ د دې جرګې ډېرې دی دا جرګه پښتانو خپل په زور په اتفاق وکړه او کوي که خدای کوي
ډېر مننه سلامت اوسئ محترمه مسجد جرګه خو یو اړخته جرګه به دا د وشوه فیصله به هم وکړي لیکن څومره تاسې هیله لري چې دغه سي فیصله وکړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هیله لري یا هغه شی چې تاسې هیله لري فکر کوئ ځکه چې په دې کې خو مختلف ګوندونه مختلف خلک دي مختلف افکار لري مختلف نظریې لري نو دا اندېښنه له تاسو سره نشته چې هغه سي فیصله ونه کړي چې تاسې غواړئ
د دې جرګې فرق او د نورو جرګو فرق په دې کې دی چې په دښې نه یوازې سیاسون نه یوازې د ګوندونو مشران په دې کې زیاتره د مظلومو د عامو خلکو چې خپل کورونه خپل اولادونه د لاسه ورکړي دي هغه ډول خلک په دې جرګې کې ډېر دي او د هغه مظلومانو ژغ به رساوي تر ټولو نو چې د جرګې پایلې څه هم وي که بیا هم د خلکو او د عوام د خوښې نه اوسي بیا امکان شته چې دوباره بیا جرګه وشي بیا ژغ پورته سي دا خو جرګه داسې نه ده چې یوازې شروع او یعنی پایله ده دا یو آغاز دی او داسې جرګې به دا جرګه نورو جرګو ته زمینه مساعدوي نو ستاسې خبره کاملا د درک وړ ده چې د دې فیصلې لږ اندېښنې هم خلکو سره شته ځکه چې په دې جرګې کې معصوم خلک ډېر دي او موږ تاسې په خاوره کې ډېر تیری دي چې د پښتنو په نومونو دوی یوازې تجارتونه کړي دي نو خو هیله دا ده چې د مظلومیت ژغ د حق ژغ به رساوي او جرګې پایلې سره به موږ ډېر د درک وړ هم دي او قضاوت کوو هم نه خو دا جرګه به نورو جرګو ته نورو غته لارې پرې خلاصې کړي ځکه چې پښتانه خپله خاوره خپلواکي غواړي ازادي غواړي خپل ژبه تعلیم او اول غواړي کوم شیان چې پښتانه غواړي زیاتره د پاکستان د مفاداتو په ټکر کې دي نو چې پښتانه سره منظم وي چې د یو بل ژغې سره واورو د دې جرګې له برکته سره یو شول نو په آینده کې هیلې بیخي ډېرې دي چې موږ به له خیره سره خپل ازادي خپل حق او خپل مرام ته ورسېږو خو دا به لږ وخت اخلي
ډېره مننه سلامت اوسئ سجاد صاحب له تاسو څخه به یو بل پوښتنه وکړو هغه دا ده چې ویل کېدل چې حکومت ځینې شرطونه درلودل او دغو شرطونو په خاطر اجازه ورکړه چې جرګه جوړ شي هغه شرطونه تاسې اوریدلې دي د جرګې لغړو چې څو او آیا دوی ورسره ومنل
د جرګې غړي په دغه اړه باندې هیڅ هم نه وایي مونږ ورسره څو وارده خبره وکړه چې تاسو کله د خیبر پختونخوا د چیف منسټر سره ملاقات وکړ منظور احمد پښتون و سره د پی ټی ایم پښتون کورنۍ غورځنګ مشر سره خپل ملاقات وکړ نو تاسو ته یې څه وې د سنټرل کمیټه یې سلور غړي د دوی سره ملاقات کیو د سلور واړو سره موږ هڅه وکړه چې خبرې وکړو خو بیا ویل چې پردغه باندې د کمیټه لاس فیصله نه ده شوی او صرف دومره خبره شوی و چې د جرګي دوی وې چې موږ ته یې د جرګي اجازه ترا کړ پر رسمي ډول باندې او موږ په رسمي ډول باندې جرګه چې د دین وروستو کو نو پوینټس یا چې کوم په ایجنډا کې خبرې وی هغه لا هم رسنیو ته نه دی ویلي او لای افیشلی چاته هم نه دی ورکړي ها دومره ضرور دا چې د خبر پختونخوا د صوبې چیف منسټر آرا وزیر چې دی هغه او د منظور احمد پښتین پر یو ځای باندې په خیبر کې یو خبري غونډه هم کړې وه د شپې نه وخته چې کوم رسنیو باندې موجود و منظور احمد پښتین جی دی رسنیو ته خبرې کړې وې پر دغه اړه خو د نن دوی چې په ملاقات کې څه کړي دي خبرې را رسنیو ته یا صحافیانو ته نه دي ورکړل شوي
ډیر مننه سجاد صاحب، کور ودان سلامت اوسې. قدرمن اوردونکو، تاسې له آزادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پښتنو د قومي عدالت په جرګې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په ویرجینیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال سپوږمۍ مسید، او په هالند کې د پی ټی ایم غړی ملک بازای. د مشال او آزادي رادیو خبریال وسیم سجاد هم را سره وو چې معلومات یې د جرګې راکړل. هغوی نه مننه کوو. لږ وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته درګرځو، او که چیرته مو زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې درلودې نو له موږ سره تماس ونیسئ. خو تر دې مخکې زه غواړم له ښاغلي ملک بازی څخه یوه پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې که جرګې هره فیصله وکړه، تاسو څومره ډاډ لرئ چې دا فیصله به ټوله خواوې مني؟ هغه ګوندونه چې په جرګه کې شامل دي، ځکه چې د دغو ګوندونو ځینو ګوندونو اصلي مشران په پښتني سیمو کې نه اوسي، بلکې په پنجاب او سند پورې ماړه لري دي ځینو ګوندونو. او بل دا چې حکومت به په اړه څه فکر کوي چې حکومت به ومني؟
ګوره، ته ټول مخ خبره دا ده چې دا جرګه د پښتنو څار وخت ده. د جرګې تاریخ کې موږ واخلو چې کله مشکل راغلی دی، بده پېښه شوي، پښتانه راولاسي، یو ځای سره کښېني، جرګه وکړي، په خپلو کې دغه جرګې دغه مشکل حل راوباسي. دا جرګه چې ده، په دې جرګه کې ټول هغه خلک ناست دي چې هغه مستقیمن د پنجابي د تشدد وحشت ښکار شوي دي. یعنی پښتانه په محکمه پښتونخوا وطن کې څومره پښتانه دي، له بولانې راواخلی بیا تر چترانه پورې، د دې ټولې سیمې خلک یو رقم نه په یو رقم د پنجابي یا د لاهوري سراګري شکار دي. دلته دغه جرګه اوس په میلیونونو افغانان ویني، په میلیونونو افغانان دا جرګه ساري، او دا جرګه په دې جرګه کې چې کم خلک دي، دغه خلک په دې کې د ورکسو خلکو وارثین دي، په دې کې د شهیدانو وارثین دي، په دې کې د مازورانو وارثین دي، په دې کې هغه خلک دي چې مستقیمن د دې جرګې د جګړې وکټمز دي. دغه ټول خلک په دې جرګه کې ناست دي. دا جرګه به که خدای کول هغه فیصله کوي، هغه رقم فیصله کوي چې هغه به هم عملي کیږي او هم به پر مخ باندې بیول کیږي. او پنجابي ریاست چې کله پښتانه یو فیصله وکړه، بیا پنجابۍ یا د پنجاب فوج دا موږ دپاره د پښتانه دپاره بیا هیڅ هم نه دي. بیا پښتانه بیا څه کوي، څه کولی شي؟ که پښتانه دا فیصله کوي، مثال په لکی مروت کې یوه میاشت مخکې خالد لکی مروت پولیس راولاړ شول چې دا خبره وکړه چې پولیس د پاکستان فوجونه به د لکی مروت وځي. ولې چې دلته تراګري چې دا د پاکستان فوجونه کوي، موږ تراګر ونیسو، فوجیان راسي و چې دا تراګر زموږ اساسه ده یا زموږ سړی دی، دار علاقه زموږ مړي چې دی، دا پاکستاني فوجیان چې دي، دا پولیسان وزلي، دا په جنوبي پښتونخوا کې د لویز والا وزل کیږي. څومره چې هم دا پولیس وزل شوي دي یا لویز والا وزل شوي دي یا نور د ادارو خلک وزل شوي دي، په دې کې مستقیمن د پنجابي استعماري ریاست لاس دی. او پنجاب استعماري ریاست په دې علاقه کې خامخا نوې جنگ غواړي. نن مشرم دې خبرې ته اشاره وکړه چې کمر جرګې ته دا سوال وکړي چې یو خواته د عزت خبره ده، د عزت ژوند دی، د سیالۍ ژوند دی، بل خواته بیا جنگ دی، بیا ایډیفیز دی، بیا مهاجرت دی، بیا بدبختی ده، بیا ضلالت دی. تاسو په دې کې چوایس وکړئ چې څه شي کوئ. بیا ایډیفیز کېږئ که خپل په وطنونو کې ناست ده، د عزت پر ژوند باندې، د عزت په طریقه به ژوند کوئ. نو چې کله پښتانه د پښتانه دغه نماینده جرګه دا فیصله وکړي، بیا به د پنجابي ریاست خامخا دا فیصله مني. کله د دې جرګې سره دومره لوی قوت دی چې دوی که غږ وکړي، که دوی پر دې سیمه باندې غږ وکړي، دغه سیمه به بالکل داسې د پنجرې غوندې رابنده کړي چې په دې کې د جنوبي پښتونخوا د هرې ولسوالۍ ډېر نماینده خلک، د ټولو ګوندونو نماینده خلک، او دا بیا مجبورې دي. داسې نه دي چې بیا دوی به اختلاف کوي، اکثریت یوه فیصله وکړه، بیا مالک راځي یا وای زد راځي چې دا جرګه نه منم. دا جرګه چې کومه فیصله کوي، دا به بیا پښتانه خامخا مني. دا جرګه به انشاءالله که خدای کول د پښتانه د سیالۍ، د ژوند، د سیال ژوند، د خپلواک ژوند دپاره فیصله کوي. او زموږ دا امید دی چې داسې فیصلې راځي او پنجابي ریاست به خامخا مني.
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه ملک بازای صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو، وګوري چې هغوی له تاسو دوه میلمنو څخه څه پوښتنې لري. مهرباني کوي آزادي راډیو.
مننه سرحان صاحب، تاسو سلام او د میلمنو په شمول د آزادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
مننه همدرد له لغمان نه. ما خو دغه نظر ده سی اول خو دی الله پاک دغه جرګه د پښتنو په خوخ سره کامیاب کی، او د بلوچو غختنه او د پښتنو غختنه باید په دې جرګه کې د الله پاک حل کی. او دوی ما غختنه مې لامدغه پښتنو ورونو نه داده سی دغه تکه دی تی دی لری کی دی په خپل شعار کې سی مونږ سره یا ریاست د پاکستان او د پاکی حکومت او یا پوج مونږ سره د مونږ حقونه پیمالې او مونږ ته حقونه په دوامدار توګه نه دی راکړي، بلکې نور زوراولي دغه ریاست او پوج د تی لری کی ډایرک دی وای سی پنجابی مونږ سره دغه سی کړي، ځکه سی دغه د مونږ په یادش سره الته واک او قدرت ټول همدغه خلکو سره لکه اوس تل حاله ور سره ده. او دویمه غوښتنه مې لامدغه خلکو نه دا ده سی دوی باید سی یو داخلي حقوق نه غواړي، سی دلته په داخل کې صرف ریاست نه غواړي، باید د پښتنو حقوق د بلوچ حقوق په نړیواله سطحه دی غواړي، او نړیوالو نه مم دا هیله ده سی دوی سره د بشري بشریت للارې د انسانیت للارې د دوی د ملاتړ وکړي.
ډېره مننه همدر صاحب، سلامت اوسې. بل اوریدونکی هم شته، تاسې ځان را وپېژنې. آزادي راډیو.
مننه، زه روزي محمد یم د کراچۍ څخه.
مهرباني کوي روزي
محمد، سلامونه. ما سلامونه اوریدونکو ته، کارکونکو ته د آزادي راډیو وړاندې کوم. ما په نظر باندې دا د کومه جرګه سي راغوښتل شوې ده، نو دا به کوم دا ښه خبر ده چې عامه پوهاوی به زیات شي، لیکن کوم تاثیر به نه ولري، ځکه د پاکستان د حکومت په دغه باندې هم په ملکي حکومت باندې هم په عوام باندې اوس زور تیر ده، نو کلک کنټرول پرې لري. نو کوم ځکه دا په مارچ کې په 2020 کال کې دا جرګې وسوې وه په بنو کې، نو کومه نتیجه دغې نه کړه. ور همدغه همدغه شو بله، خو اما په هوای به زیات سي او د خلکو غږ به نورم سي لوړ سي، خو ځکه دا پردی او د انګریز لاندې حکومت ده، ځکه دی بنګال سره هم د ایچم کړی و هغه جنجال سو، او همدارنګه هندوستان چې په پنجاب او په دې دغه اوبه بندې کړې، دې لغو چې هم تجربه وانخسته، او دغه به هم د دې د ستونزو او دغه په نړۍ کې.
سلامت و سهی روزی محمد صاحب، یو بل اوریدونکی هم شته، تاسی هم ځان راو پیژنې. آزادي راډیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني صاحب.
یو سلام تا ته، سلام ملمنو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت و سهی، مهرباني.
دغه غونډه چې د پاکستان په لور چې دغه غونډه کیږي، دا مونږ ته ګټه نه رسوي، دا هغوی ته ګټه نه رسوي، نو مونږ ته به څه ګټه ورسوي؟
په
دې 40 کاله کې په افغانستان کې جنګ و، همدغه پښتنو ونه ویل چې دا ولې جنګ دی، جنګ دی باید ودرېږي، نو دا غونډې مونږ ته هېڅ فایده نه کوي. دا زما په نظر باندې دا بې تفاوته دی مونږ ته، او مونږ دې پرېږدي چې همدغه
بل اوریدونکی شته، ځان را وپېژنې. آزادي راډیو. مهرباني کوئ
سلام صاحب ته، استاد اوردون کو ټول ته نیکی له احترامات وړاندې کوم.
مهرباني حاجی صاحب،
د زابل ولایت څخه جوړ ولې.
مهرباني،
مننن موږ خو د پښتنو د دې جرګې هر کله کو خدای دې وکړي چې د ټول پښتنو ته الله اتفاق او اتحاد ورکړي، نو خپل منځي اختلافات لري کې ځکه چې دا یو شکار د اتحاد او اتفاق ته ډېره ګټه ده، او رښتیا هم د پاکستان حکومت مورګینو له دې سره د مور مېرې چلند کوي، او دوی زوري بې ځایه او ډېر نفرې اوسي، دا نکړو مشکلات لري، نو خدای دې وکړي چې دوی ته اتفاق او اتحاد خپل مابین کې راشي، او دوی باید دغه سې جدي نورې غونډې هم وکړي، ځکه چې په دې کې ګټه ده. او زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې د دې جرګې ته دوی په څومره اتفاق او اتحاد او د دوی یو ځای کېدل څونه مهم بولي، او ولې دونه ګوندونه ورته رالو، آیا دوی و د پاکستان و حکومت ټول سره یو دي او کدی په خپل منځ کې اختلافات سره لري کړی دي. نو دا زما پوښتنه و. مننه
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به مو واورو. بیا به وشو درنو میلمنو ته مهرباني کوئ تاسو هم
مو په نظر جرګه چې دو دا ډیره مهمه ده ځکه د ټولو پښتنو یو ضرورت دی. او دویمه خبره دا چې آر څنګه چې کیږي باید د پښتنو پوره حق وخستل شي که په جرګه کیږي او که په زور کیږي. د هرې لارې نه مو خپل حق غواړو. انشاءالله د ټولو ارګانونو څخه موږ دا هیله ده که د جرګې ارګان دی او که نور ارګانونه دي چې د پښتون د پور خپل حق واخیستل شي ځکه په ډیر وختونو کې پښتونه زورول شوي دي او دغه مور او میرې چلند ورسره شوی دی. نو خدای جل جلاله دې وکړي دا جرګه کامیاب شي او د خلکو لپاره چې څوک پښتونه زوروي د یو شکست سبب وګرځي.
ډیره مننه له تاسو هم له ټولو اوریدونکو منندویو چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او یا یې هم پوښتنې وکړې. ور به شو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی محترمه سپوږمۍ مسید، اول اوریدونکی مو همدرد و دویل چې باید د جرګې غړي یوازې په داخلي حقوقو باندې اکتفا ونه کړي. ستاسو خپل تمه ما مخکې په اول کې دا سوال درلود چې له جرګې تمه څه ده؟ یعنی هغه مشکلات چې مخکې ښاغلی بازی ورته اشاره وکړه چې مثلا ځینې وایي چې پوځ دې له سیمو ووځي، دومره غوښتنې لري او که تر دې زیاتې غوښتنې دي؟
د همدرد صاحب څخه او نورو ویناوالو څخه مننه کوو. ډېر ښه نظریات دوی شریک کړل او پوښتنې لرلې. دا موضوع د پښتنو آواز ږغ باید یوازې داخلي نه وي او دا باید نړیوال شي او د نړیوال کېدو دپاره یې باید چې په خارج میشت افغانان پښتانه باید چې دا ږغ بدرګه کې د مختلفو رسنیو سره او پاتې شوله په داخل کې موږ تاسې د پښتونخوا خواخوږي چې دي د افغانستان افغانان دي چې اوس دوی په خپله محکومه دي خپله محرومه دي او د پی ټی ایم یا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ علني نشي کولای چې موږ تاسو خو ولیدل چې ګیلمن شهادت څخه وروسته چې دغه جنازه ته هم تو اوسني حکومت کې اجازه نه وه. نو بنا ان دا مسؤلیت په هغه بهر میشتو افغانانو پښتنو باندې ډېر لویږي چې د افغانانو پښتنو پښتونخوا او د دې جرګې د پښتون ژغورنې آواز نړیوالو ته ورسوي او دا خبره علني کوي. او همداسې یو بل دوست خبرې کولې، هغه لږ خبرو کښې مایوسیت ووایي چې دغه جرګې شیان ګټې نه کوي او د ده ورور هم دغه نیوکه او دغه ګیله پر ځای وه ځکه چې پخوا هم ډېرې جرګې شوې دي خو هغه جرګې پایلې بیا نامعلومې دي. مګر دا جرګه او نورو جرګې سره ډېر فرق لري ځکه چې دا جرګه د زاریو د یعنی د زاریو جرګه نه ده. دا جرګې څخه نور په مخالفین جابی ریاست د بس ناره ده، یعنی نور بس ده، پښتنو باندې ظلمونه نور بس دي او په دې کې باید دا ژغ نور هم نړیوال شي او پایلې ته ډېر ارمان لرو، هیلې لرو او مطمئنه هم ډېر ښې پایلې ولري. خو بیا هم چې څنګه پخوا مو یادونه وکړه، دا جرګه یوازې پایل نه دی، دا آواز دی او داسې نورې غونډې به هم کېږي او پښتانه به نور هم مخته ځي او پنجابي ریاست ته به اجازه نه ورکوي چې نور دوی حق تر پښو لاندې کړي.
ډېره مننه. سلامت اوسې محترمه سپوږمۍ مسید. و د اوریدونکو پوښتنې به در سره شریکې کړم. حاجي صاحب، توخ ویل چې دی هم ورته امیدوار دی او هرکلی کوي. دی وایي چې دا ګوندونه څنګه ټوله جرګې ته راغلل؟ آیا په پښتنو کې دومره اتفاق راغلی دی او که کوم بل چل دی؟
دا چې ټول ګوندونه سیاسون سره په دې جرګې کې دی برخه اخیستلې ده، دا چې څنګه دوی راغلي دي د کې به دا وایي چې دا هم د دې جرګې هغه کمال دی، هغه ویښتیا ده چې که موږ سیاسون لرو هم د عامو خلک په رایه د سیاست ته رسېدلي دي او چې کله عام خلک غواړي چې یو کار وکړي نو سیاسون خو په حقیقت کې د دوی ته محتاج دي، او باید چې د عامو خلکو ژغ واوري، وایي د ولس ژغ او حق ډیر زور لري، او دا زور نن ثابت هم شو. نو موږ دا په نیک فال ګورو او هیله مند یو چې داسې کوم ستونزې ونه اوسي. خو دلته ډیر ګوندونه دي، شاید که یو څو دانې د پاکستان ریاست تر تحصیل لاندې وي، مګر زیاتره خلک چې دي اوس آګاه شوي دي. اوس هغه پښتانه پخواني پښتانه نه دي چې د هغوی د احساساتو څخه، د هغوی د قدرت څخه نور خلک غلط استفاده وکړي. پښتانه اوس خپل مشران سم پیژني، او اوس دوی پخپله دوی ته هدایت ورکوي، او دا هم د عامه پوهاوی ډیره لویه ګټه ده چې اوس سیاسون مجبور دي چې د دوی غوښتنې ومني او مخته شي.
ډیره مننه، سلامته اوسې بازای صاحب. اوس به ګوندې ستاسې ږغ واورو. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، تاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې.
کراچي د کمرورو دغه په جواب کې دا ویل چې ګوره چې هر دای ظلمونه سوي دي، پنجاب په بنگلاديش باندې یا په ډاکا باندې ظلم کوي، هغه جلا سولې ځان ته جلا مملکت جوړ کړي. موږ پښتانه په پاکستان کې غلامان یو، موږ محکومه یو، موږ خاوره محکومه ده، زموږ کلچر غا محکوم دی، زموږ ژبه محکومه ده، زموږ هر څه محکوم دي. زموږ سیاسي مبارزه ازادي ده، زموږ سیاسي مبارزه د دې ریاست د ځان خلاصول دي، خپلواکي ده. د پښتانه په پاکستان کې د پنځه اویا کلنې په تاریخ کې د پښتون قومي تحریک په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې موږ داسې یو جرګه کوو. دا ډېر مهم پړاو ته موږ ننوتلي یو، ډېر مهم پړاو دی. د دې وروسته به نور پړاوونه هم راځي. نو د یو خامخا ریاست به ظلمونه کوي. ته چې کله د ریاست خپل حق غواړي، د ستا پر حقوقو باندې دومره قابض دي، ستا پر وسایلو باندې د ده عیشان وي، ستا چې کوم قدرتي وسایل لکه ګیس دی، ستا تیل دی، ستا نفرایت دی، ستا کوئله ده، ستا کرومایت دی، ستا اوبه دي، ستا ځنګلات دي، دا رقم لوچي چې تا ته یو پرسنټ هم نه درشي. چې څومره مال په لاس ورلې دی، دا لوچي د ځان سره وړي. او بیا تر ازي هغه ته وایي چې زما د قدرتي وسایلو لوټ پر تا باندې بند دی. نو دی به خامخا ظلم کوي. د دې ظلم دپاره به ته تنظیم کوي، د دې ظلم دپاره به ته عامه پوهاوی کوي. پښتانه اوس په دې خبره سر خلاص دي. در پښتانه په دا ګراوند کې کم خلک دي، په دا پنډال کې کم خلک دي، د دې ټولو سر خلاص دی. په دې خبره پوهیږي چې د پنجابي ریاست د ظلم څخه د خلاصون یوازینۍ لاره د اتحاد دی، اتفاق دی، په یوه لاره باندې تګ دی. هغه د پنجابي ریاست ته د بس تک ویل دي چې ترابر ستا ظلمونه بس دي، زما پر سیمه به نور جنگ نه وي، زما وسایل به ته نلوټي، ستا فوجونه به زما د وطن وځي، او دا مرحله به بیا پر مخ به نیزي که خدای کوي.
ډیره مننه، سلامت اوسې بازی صاحب. محترمه مسید، د جرګې پریکړې به ستاسو په نظر څنګه تعقیبی شي او څنګه به عملي کیږي؟ یعنی وروسته به کومه کمیټه ټاکل کیږي، کوم پلاوی به ټاکل کیږي، په څه شکل به وي دا کار؟
دا موش مشرانو ته پریښې ده. مشر منظور پښتین او د هغه ټیم دوی به څنګه چې نورو هم وضاحت ورکړو، نو دا ځکه چې ټول د جرګې د ثبوت په بنیاد جوړیږي او دا ثبوت ښکاره کیږي، نو پاکستان ریاست به د دې پایلې ته څه ځواب وایي په هغه موږ خو مطمئن یو چې آخري مرام خو دغه دی چې موږ باید خپل آزادي ترلاسه کړو او خپل واک اختیار ولرو. چې پایلې څه هم اوسي، ورته پښتانه هیله مند دي. خو دا به هم زه غواړم چې یادونه یې مهمه ده که د پاکستان ریاست ډېرې غوښتنې د پښتنو وهم مني. دوی نشي کولی چې بیرته زموږ شهیدان را ژوندي کړي، دوی نشي کولی چې زموږ خوبرک خلک سره پیدا یې هم کې هغه سه سالم هغه سه صحتمن او هغه سه روحي رواني روغ جوړ وي ځکه چې اورد خلک په کلونو کلونو ورک دي او هم دغه سه دوی پاکستان یا صد نشي کولای چې زموږ معذور او زموږ هغه کسان چې خپل لاسونه پښې د لاسه ور کړی دي هغه بیرته موږ ته جوړ کې روغ کې. نو بل اخره د دې جرګې پایلې دومره آسان نه دي چې موږ ووایو چې دغه حقوق دي چې باید پښتنو ته ورکړل شي او پښتانه به نور خاموش شي. پښتانه دغسې لوی لوی غوښتنې لري چې دا مسیر دا جرګه یې شروع ده آغاز دی او دا به دوام کوي تر څو چې زموږ داسې لوی وطن لوی هیواد لوی افغانستان آباد شوی نه وي آزاد شوی نه وي او خپل واک اختیار کې نه وي بیا هم د خلکو دغه تمې ارمانونه نه پوره کیږي. نو دا یو دا جرګه چې دا یو ډول بغاوت دی او د دشمن په دې سم پوهیږي او هم دې ډول باندې نړیوال افغانان چې دي بهر میشت افغانان چې دي دې ته منتظر دي چې د جرګې دغه پایلې څنګه کیږي چې په مشترک ډول په لوی تعداد باندې ټول خلک خپل کورو څخه خپل کوم هیوادونو کې چې اوسي همدغه جرګې والا ډیټا او هغه معلومات هغه ثبوتونه د ورکو د شهیدانو د معذورینو هغه دلته د نړۍ په مختلفو ځایونو کې موږ په سکرینونو خلکو او بیا هم نړیوال پاکستاني ریاست نړیوال محکمې ته راووسو. نو پایلې ډېرې لوړې پایلې
ډیر مننه سلامت اوسه بازی صاحب وخت ډیر لنډ شو کلنډ زموږ اوریدونکو ته وایس چې تاسو ول چې خپلواکي پوز دی ووزی او پښتنو ته د خپلواکي ورکړل شي دا غوښتنه فکر کوي چې دغه ټول ګوندونه چې په جرګه کې ګډون لري دوی ټول در سره په دې کې موافق دي او که فکر کوي چې وګړي صرف تر دې حد پورې چې له پښتنو سره دی مثلا ظلم نکيږي پوز دی خلک ناحق نه نیسي او ناحق دی نه وهي یا ناحق دی نه وښني یا د پښتنو وسایل دی دوی ته ورکړل شي هغه دی نه وهل کیږي
په دې کې داسې دی تا اول سوال چې وکړي داغه داسې دی چې دا جرګه دې جرګې ته موږ کامی عدالت وایي د پښتنو کامی عدالت دا دا بنن نن په ماښام د ټولو د ولسوالۍ خلک په مختلفو خیمو کې چېني دا هرې ولسوالۍ به یو یو نماینده راځي هرې خیمې نه بیا به دوی دا فیصله کوي. فیصله معنا لکه عدالت چې فیصله وکړي دا به د دې جرګې د ختمېدو فوراً بعد
درنو میلمنو محترم سپوږمۍ مسجد او ښاغلی ملک بازی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
غږ مې ورک دے مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دے مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ خدای نیمګړې شوما نیمګړې غږ پچا اخ خدای نیم غړې شوما نیم غړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دے مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم کیوں آیا بچیا رات مایا بچیا رات مایا او مایا اخ کی زڑ میں درا وڑے او وق پچا اکڑما نم گڑے شما نم گڑے رکھ پچا اکڑما رگ میں رب دے مورے مورے تڑے رگ پچا برو د وقت ماتا شوا ماتا شوا خلاص خیر ازم بڑا برو د وقت ماتا شوا ماتا شوا مینا مینا جوان میں او بو بڑے او غق پچا اکڑما شما نم گڑے رکھ پچا اکڑما رگ میں رکھ دے مورے مورے تڑے رکھ پچا اکڑما
جانا نہ شرابی جانا نہ شرابی جانا نہ
شرابی جانان شرابی جتان تیرا تگورے لمبے کپما پورے تتا تکتے نشم دبلے رات گورے زڑو باندے میں ہر وقت ترجنا زیرازی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی